شما است. بفرمایید استاد
جان. بله جمشید جان، من نه کوم وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې د خبرونه تر 5 بجو دوام کوي چې عبید الله عبید په تخنیکی چارو کې له مسره ملګری دی. د خبرونه دوی منیمایي تر ډیره د اورکو شوې ځان پروګرام ته څنګه شوې خو په لومړی نیمایي کې راپورونه او خبرونه اوري. په مهمو راپورونو کې اوري چې د یو شمیر دینی عالمان د سولې بهیر یوازې یو پروژه ګڼي چې محدود شمیر کسان ترې ګټه اخلي. په ننګرهار کې په سلګونو کسانو په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د لیکلو په ملاتړ ولسی مظاهره وکړي. نور راپورونه هم درته لرو خو په سر کې خبرونه په بهرنی خبرونو کې چورو سخبري ګوري د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کيري پرون ل خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې د هغو راپورونو په اړه اندېښنه څرګند کړ چې پکې ویل شوی روسي په سوریه کې پوځي وسایط او تجهیزات ځای پر ځای کړي. د کډوالو په اړه هم دا چې د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت اعلان وکړ هیواد یې د سوریه نورو کډوالو ته هم پناه ورکوي. خو تر اوسه مخکې د افغانستان خبرونه سید کمال شارف تر اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د افغانستان د سولې عالي شورا وايي امریکا او چین هڅه کوي چې د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د سولې خبرې ژر تر ژره له سره پیل شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر وايي چې د 24 حجانو له ډلې 15,000 سعودي عربستان ته انتقال شوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وايي په کونړ ولایت کې 160 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي نیولې دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې عالي شورا وايي امریکا او چین هڅه کوي چې د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د سولې خبرې ژر تر ژره له سره پیل شي. د سولې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه دوه هیوادونه د سولې خبرې په لومړي پړاو خبرو کې ناظرین وو او پر پاکستان باندې زیات تاثیر پروت و.
نن سبا دوه لوی هیوادونه لکه د چین هیواد او لکه د امریکا د متحده ایالاتو نمایندگان هغوی خپل په دې باندې اصرار کوي چې په افغانستان کې باید د دوم پړاو مذاکرات د افغانستان د دولت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ پیل شي.
پر همدې مهال یو شمیر دنیا عالمان ټینګار کوي چې افغانستان په سیمه کې تر بل هر څه سولې ته زیاته اړتیا لري او باید په دې برخه کې پراته خنډونه لرې شي. ټاکل شوی وایي چې د سولې دوهم پړاو خبرې د جولای میاشتې په وروستیو کې پیل شوی وایي خو د طالبانو د بخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر نشرېدو وروسته تر نامعلومې نیټې پورې وځنډېده. په ولسی جرګه کې د ختیځو ولایتونو یو شمیر استازو په خپل ولایتونو کې د نامنویو پر زیاتېدو اندېښنه وښودله. د ولسی جرګې غړو دا څرګندونې نن په کابل کې د ختیځو ولایتونو د امنیتي وضعیت د څېړلو په نوم جوړې شوی غونډې ته وکړې. په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي او د سولې شورا غړي شهزاده شاهد له حکومت څخه وغوښتل چې په ختیځو ولایتونو کې د امنیت ټینګښت ته پام وکړي. ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې وسلوال مخالفینو او د داعش فعالیتونو پکې زیات شوي دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وایي چې د 24,000 حجان له ډلې 15,000 سعودي عربستان ته انتقال شوی دی. فیض محمد عثماني نن له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې ټول افغان حجان به تر ټاکل شوی وخت مخکې سعودي عربستان ته انتقال شي.
تقریبا دو هفته کېږي چې زموږ د انتقال پروسه شروع شوی ده او همدا اوس زه تاسو سره خبره کوم تقریبا 15,000 سلور سوا کسان تر اوسه انتقال شوی دي. سلور 20,000 حاجیانو له جملې څخه
شاغل عثماني زیاته کړه چې تر دا مهاله سعودي عربستان د حجانو د لیش په بهیر کې هیڅ ستونزه نه درامسته شوی. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کونړ ولایت کې 160 کیلوګرام چاودیدونکي توکي نیولې دي. له دغه ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل شوی چې نیول شوي مواد په یو سوزکي موټر کې په ډیر مهارت سره ځای پر ځای شوی و چې د انتقال پر مهال یو کس هم ورسره نیول شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې یاد چاودیدونکي مواد د ډیورنډ کرښې غاړې ته ځای پر ځای شوی و او د کونړ ولایت مڼوګي ولسوالۍ ته انتقالېدل. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالي وړاندې کوي.
پاکستان نن د دفاع ورځ یا یوم دفاع المنزله په 1915 میلادي کال کې د هند په وړاندې د سوي جګړې د 15م کال د پوره کېدو په مناسبت په ټول هیواد کې د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره شوه. هغه جګړه د کشمیر لنجمن سیمې پر ملکیت پیل شوه چې په نتیجه کې له دواړو خواوو په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه شخړې د هغه کال له اپریل تر سپتمبر پورې اوج ته ورسېدې خو د امریکا متحده ایالاتو او د وخت شوروي اتحاد پر پاکستان او هندوستان فشار راوړ چې پر یوه اوربند موافقه وکړي. کړه چې د 1918 میلادي کال د جنوري میاشتې د سولې د اوربند سبب سو چې د تاشکند اعلامیه یې بولی. د دفاع ورځي عمومي مراسم په راولپنډي کې د پاکستان پاوز په عمومي مرکز کې ترسره شول. د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت اعلان وکړ چې هیواد د سوریې نورو کډوالو ته هم پناه ورکوي، خو ابوت نن وویل چې د سوریې د کډوالو زیاتېدل به په استرالیا کې د نورو هیوادونو د کډوالو د منلو پر مسله اغیز ونه کړي. دی د خپل ګوند د فشارونو له کبله دې پریکړې ته اړ سو. صدر اعظم کوم ځانګړی شمیر ورنه کړ، خو ویل تمرکز به یې پر دې وي چې د منځني ختیځ په کمپونو کې به تر فشارونو لاندې اقلیتونو له ډلې نور کډوال هم ومني. استرالیا د 2014 میلادي کال له جولای څخه نیولې د روان میلادي کال تر جون میاشتې پورې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه شاوخوا 10,250 کډوالو ته پناه ورکړې ده، چې په دې شمېر کې 4,400 تنه د سوریې او عراق دي. تر 2013 میلادي کاله پورې به د استرالیا له خوا د کډوالو د منلو کلنۍ حد 3,250 ته ورسیږي. د لندن د سنډي ټایمز خبرونې د راپور لمخې د برېټانیا حکومت غواړي چې 15,000 سوریایي کډوالو ته پناه ورکړي. د راپور پر اساس حکومت دغه راز هڅه کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو سختریزو پر ضد د هوایي حملو لپاره د لیبر یا د کارګر ګوند مخالف ګوند ملاتړ ترلاسه کړي. سنډي ټایمز مخکې ویلي وه چې دا انتخاب شته چې د سوریې په پوله کې د ملګرو ملتونو لخوا برابر سوي کم څخه کډوال په مستقیم ډول ومني. دا راپورونه وروسته له دې خبره سول چې زرګونه پناه غوښتونکي پرون وروسته له دې چې د هنګري حکومت بسونه ورکړل اتریش او جرمني ته ورسېدل. د اتریش پولیس وایي ګمان کوي چې له هنګري څخه به 10,000 پناه غوښتونکي ورسي. په جرمني کې پولیس وایي چې د 15,000 ترمنځ پناه غوښتونکو ورتګ ته یې تیاری نیولې ده. د ترکیې په جنوب ختیځ کې په یوه حمله کې دوه ترکی سرتیري ووژل سول او درې نور ټپیان سول. ګومان کېږي په دې برید کې به د کوردستان د کارګر ګوند یا پیکیکی سختریزي وسلوال لاس ولري. لګل چې په جولای کې ترکیې د کورد سختریزو په وړاندې د تروریزم ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي، دا د پیکیکی تازه مشکوکه حمله ګڼل کېږي. له جولای میاشتې راهیسې په هغو بریدونو کې چې پیکیکی پکې په لاس لرلو تورنیږي، د ترکیې شاوخوا اویا امنیتي پرسونل وژل سوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې د هغو راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې پکې ویل سوي روسي په سوریه کې پوځي وسایط او تجهیزات ځای پر ځای کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل سوي چې شاغلی کیری څرګنده کړه که دغه راپورونه دقیق وي، دغه ډول اقدامات به د سوریې شخړه نور هم جدي او د بېګونه انسانانو وژنه یا کډوالېدل به زیات کړي. دغه راز به په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د ائتلاف مبارزه هم په خطر کې واچوي. کریا ولاوروف موافقه وکړه چې روانه میاشت به په نیویارک کې د سوریې پر شخړه بحثونو ته ادامه ورکړي. غربي رسنیو راپور ورکړی چې روسیې شایي په وروستیو کې په سوریه کې پوځي پرسونل او الوتکې ځای پر ځای کړي وي. نیویارک ټایمز رسپانې وړم ورځ د امریکایي چارواکو په حواله چې نمونې نه د اخیستل سوي راپور ورکړی چې روسیې یوه پرمختللې پوځي ډله سوریې ته لیږلې او د سوریې په یوه هوایي اډه کې یې د سلګونو کسانو لپاره د موقتو کورونو جوړولو امکانات برابر کړي او هلته یې د هوایي قلمرو د کنټرول لپاره ګرځنده دستګاه هم ځای پر ځای کړې ده. او اوس هم سببون ککړ او د هوا حالات
د هم د افغانستان د سوسترو شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې باسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 9.4. په هرات کې اسمان صاف، د تودوخې لوړ درجه 2.15. په مزار شریف کې اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 2.22. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 4.22. کندهار اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 4.16. ګردیز اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 2.21. او په بامیان کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 2.6.
د ازادي راډیو خبرونه مو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اور کوي پاڼه کې هم پیدا کولای شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان یو شمېر دینی عالمان د سولې بهیر یوازې یو پروژه ګڼي چې محدود کسان ترې برخمن شوي دي.
این پروژه تطبیق برنامه استول تا که ما هستیم در کشوری ما پیدا میکنه، ولی نتیجه نمیده.
خود سولی شورا در خبری ردوی اخواری چه در افغانستان در حج و اوقاف و وزیر وی چه 15,000 افغانان چه در حج در فریضی در کولو لپاره عربستان تا زی رسید دلیدی.
تقریبا 15,000 سلور سوا کسان در روز انتقال سوایده، سلور ویش زرو حاجیان و لجمله سخه.
په ننګرهار کې سلګونه کسانو د دې لپاره لاریون وکړ چې په الکترونیکي تذکرو کې افغان او اسلام کلمې ولیکل شي.
که چېرته دغه افغانو که اسلام کلمه ځای په ځای شوی نه وي، هېڅ چا ته به موږ اجازه ورنه کړو چې یو وخت تذکرې ویش شروع کړي.
په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره یا ایسا وایي حکومت باید د پانګونې د پراختیا لپاره له وړو تولیدي دستګاو څخه ملاتړ وکړي. نور راپورونه هم درته لرو. د خبرونې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمني په بخښنې سره د ورکوشۍ ازانو پروګرام ته ځانګړې شوې. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او لس دقیقې دي. یو شمیر دیني عالمان د سولې بهیر یوازې یو پروژه ګڼي چې محدود شمیر کسانو ته مادي ګټه رسوي. دغو دیني عالمانو نن یکشنبې د اسلام له نظره د سولې او اعتدال په نوم جوړې شوې غونډې کې پر دې ټینګار وکړ چې د سولې د بریا لپاره باید دواړه لوري نرمښت وښیي او پر وړاندې خنډونه له منځه یوسي. خو د سولې عالي شورا د دغې شورا کارونه بریالي بولي او د خپلو لاسته راوړنو خبره کوي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دا لومړی ځل دی چې دیني عالمان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر بهیر انتقاد کوي او د سولې هڅې یوازې یوه پروژه ګڼي. یو شمیر دیني عالمانو د اکشن به پرسپ یو غونډه کې چې د علوم اکاډمۍ لخوا د اسلام له نظر د سولې او اعتدال په نوم جوړ شوی و ویل چې سولنه باید یوازې د شعار په حد کې پاتې شي او دغه بهیر پر وړاندې شته خنډونه دي لمنځه یوړل سي. د اسلامي دولت د بنسټ مشر عبدالهادي هدایت ویل چې که د سولې هڅې په همدې شکل دوام وکړي نو کوم نتیجه به ورنه کړي.
اونهایی که داعیان صلح هستند اینها در یک پروژه پیش می روند.
دوی هغه کسان چې د سولې دایان دي هغه یوازې د یوې پروژې لمخې مختځي. دوی مالی امکانات خپل جیبونو ته اچوي. څو چې موږ د سولې په وړاندې خنډونه لمنځه یو نسو د سولې د ټینګښت د پروژه به دوام وکړي خو کومه نتیجه به ورنه کړي. شغل هدایت ویل د سولې د خبرو د بریا لپاره لازمه ده چې دواړه لوري په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي او سولې ته د رسېدو لپاره هڅې ونه دروي. په همدغه غونډه کې یو بل تن دیني عالم زامن علي محقق ویل چې افغانستان اوس تر بل هر چا سولې ته ډېر اړتیا لري او د سولې خبرې باید د بهرنیانو له مداخلې پرته ترسره شي.
د دنیا همه
دنبال صلح هم. دوی په نړۍ کې ټوله د سولې په لټه کې خو موږ ورته تږیو. زموږ خلک او ټولنه سولې ته ډېره اړتیا لري. هغه کسان چې نږدې څلوېښت کاله په کړکېچونو او طوفانونو کې ژوند کوي. دغو دیني عالمانو ټینګار وکړ چې د سولې خبرې باید صادقانه وي ځکه د دوی په وینا د روان تاوتریخوالي قربانیان یواځې ملکي وګړي دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل سوي وه د جولای په یو دیرشمه وسي د ملا عمر د مړینې له خبر سره ځندول سوی. تر هغه وروسته یو لړ پیښې د دې لامل وګرځېدلې چې افغان حکومت د سولې ابتکار له پاکستان څخه چې دغه بهیر منځګړیتوب یې کوي واخلي. خو ولسمشر محمد اشرف غنی د سامیا د مرسته کوونکو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په وروستۍ غونډه کې ویل حکومت د سولې د بهیر د ګړندي کولو لپاره هڅې کوي او د سولې بهیر تل د حکومت له لومړیتوبونو څخه بللی دی. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي سوله د افغانانو اړتیا ده او دغه شورا په خپل کار کې بریالی بولي.
نو د مشکلاتو د پیچلتیا سره سره زما په عقیده باندې د سولې عالي شورا تر اوسه پورې کافي ډېر کارونه کړي دي چې لومړی تصور د یا لاسته راوړنه یې په اسلام آباد کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د اسلامي تحریک د مشرتابه سره مخ باندې خبرې ولې.
شغله مجاهد زیاتوي چې د نړیوالې ټولنې وروستۍ ژمنو ته په کتو د سولې د بهیر بریالیتوب ته خوشبيني سته. خو د چارو کارپوهان وایي د سولې د خبرو د ترسره کېدو او بریا لپاره لازمه ده چې په ملي، سیمه ایزه او نړیواله کچه اجماع رامنځته شي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه خبرونه کوي. په ننګرهار کې په سلګونو کسانو په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د لیکلو په ملاتړ ولسی مظاهره وکړه. دوی ویل که په تذکرو کې افغان او اسلام کلمې ونه لیکل شي دا تذکرې به وانخلي او نه به د ویش اجازه ورکړي. د نړۍ له ننګرهار زموږ خبريال شاه محمود شینواری دا ریپورت جوړ کړی.
په ننګرهار کې ختیځ میشتو ولسونو په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو د لیکلو په ملاتړ ولسی مظاهره وکړه چې په سلګونو قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو او دولتي شورا استادو پکې برخه اخیستې وه. د دې مظاهرې یو تن ترتیبونکي او د ننګرهار دولتي شورا وکیل زبیولاز مریو ویل چې د افغان او اسلام کلمې پرته به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي وکړي چې په ختیځو ولایتونو کې د تذکیرو ویش پیل کړي.
او کچې ته د افغانو کې اسلام کلمه زیات پیدا شوې دي، هیڅ چاته به موږ اجازه ورنه کړو. یو وخت تذکیرې ویش شروع کړي او په ننګرهار او په لوی ننګرهار په ختیځ نور کې د دوی دفاتر ته به موږ اجازه نه ورکړو. دوی دفاتر خلاص کړي او د تذکیرې ویش لړۍ شروع.
په دې مظاهره کې په جلال آباد کې میش سیکانو هم برخه اخیستې وه او دوی هم د نورو ختیځ میشتو ولسونو په څیر په تذکیرو کې د افغان کلمې د لیکلو غوښتنه وکړه.
سکھ ہندو کا مسلمان دے من دی او خدای پاک عبادت کرو دے اللہ فرمان احسان دے در ہر سنہ مخ کے دے مرکزی درمسال دے ویان زا ڈاکٹر ہرمیت سنگھ او دے مرکزی درمسال سرپرس محترم امریک سنگھ او راغل سکان ورون لخوا چنن دغا سولیس لارون کے مو گڈیون کڑا دے زمگا غفتنا دے اقبل دے مسلمانانو ورون پسیر یو دے چی شکریو منگا افغانانیو خدای جل جلالو منگا افغانان پیدا کړیو غواړو چې د افغانستان د الکترونیکی هغه تذکری چې پیلیږي هغه کې باید د اسلام او د افغان کلمه باید کې ولیکل شي.
طارق صفیم د یو د مظاهرې د لاریون د جوړونکو څخه دغه لاریون تاسو نن کورې دا د ټول د ختیځو رسونو څخه جوړ شوی دی. په دې کې ټول مدني فعالانو په دې کې زمونږ ملي او دینی مشرانو برخه اخیستې ده او د ټولو غوښتنه دا ده چې موږ ترې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلامیت او افغانیت کلمه ذکر شي او دا زمونږ جدي غوښتنه ده. خو چېرته دولت زمونږ دا غوښتنه ونه مني نو موږ به نور
مدني فعال ډاکټر اسدالله خالد د مظاهره ګډونوالو په اساس ولې پریکړه لیکلو چې په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو د لیکلو جدي غوښتنه شوی و.
موږ د پردیو په لمسون په پیژن پاڼه کې د اسلام او افغانیت کلمې د مخنیوي په وړاندې سخت غبرګون ښایي او جدي ټکوي غند. اول موږ په هیواد کې رښتینی ملي وحدت تامینول غواړو. موږ د ولسمشر او اجرایي رئیس څخه غوښتنه کوو چې د قید او شرط پرته په الکترونیکي پیژن پاڼو کې د اسلام او افغان کلمه ځای پر ځای کړي. دریم که زمونږ روا او پر ځای غوښتنو ته پاملرنه ونه شي نو موږ به خپلې مدني مبارزې ته دوام ورکړو.
دغه مظاهره چې سهار 9 بجې د جلال آباد ښار مستوفیت څلولارې څخه پیل شوې وه په ښار کې د سولهییز حرکت وروسته شاوخوا 10 بجې د پښتونستان په واډ کې پای ته ورسېده.
ژوند
آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
زویمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
د افغانستان د حج اوقاف وزیر وایي چې د 40,000 افغان حاجانو له جملې څخه تر اوسه باندې 15,000 یې سعودي عربستان ته رسیدلي دي. فیض محمد عثماني د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل له ټاکلې مودې وړاندې به ټول افغان حاجان عربستان ته انتقال شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د حج په پروسه کې د یو شمېر ستونزو یادونه شوې وه. د ښاغلي عثماني سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده.
تقریبا 2 هفته کېږي چې زموږ د انتقال پروسه شروع شوی ده او همدا اوس زه تاسو سره خبره کوم. تقریبا 15,000 سلور سوا کسان تر اوسه انتقال شوی دی، سلور ویشت زرو حاجیانو له جملې څخه.
د کوم ولایتونو دي؟
اولس مرکزی ولایتونه دي چې الحمدلله ټول لال، د غرب د زون ولایتونه دي او د شمال ولایتونه شروع شوی دی او د قندهار او د شاوخوا ولایتونه ان شاء الله په نږدې راتلونکو شروع کیږي.
کوم ستونزه خو له اوسه پرې د انتقال د حاجانو کې رامنځته شوی نه ده؟
الحمدلله د خدای په فضل او د الین مؤسساتو په همکارۍ تر اوسه الحمدلله هیڅ مشکل سره مخامخ نه یو. خامخه کیدې شي په هر کار کې مخصوصا په دغه سه لوی پروسه کې ځنه واله مشکلات پیدا سي، اما مو خوشاله یو او حاجیان مو خوشحال دي. الحمدلله تر اوسه هیڅ کوم مشکل موږ نه لرو. په پیل کې کیدې شي ځنه واله استونزې وي چې هغه متعدی خبره ده.
کوم استونزې وکړه کې تشریح کړئ؟
په لومړی ورځو کې حاجیان کم راته، موږ یو غټ تیاره مو لرل، 1500 کسان، 2000 کسان ظرفیت لري. هغه وخت کې زموږ ویزه هم ټول تکمیل شوی نه وو او حاجیان هم غیر حاضری ډیر کول. الحمدلله هغه نو ورسته د یوې تیاری راتګ لګوزندې دل د اوسو ورځې لپاره، اما پروسه مو تکمیل شو، پروسه مو ډیر په خاطوګه پایل شو او الحمدلله تر نن پورې په خاطوګه پرمخ ځي.
آیا تاسو بشپړ ډاډ ورکول
رسی چې ټول افغان حجیان به په ټاکلي وخت د حج مراسمو ته ورسیږي؟
څنګه چې موږ خپل تدابیر نیولی دی، زه داد ورکولی سم چې مخکې له تقسیم اوقات نه، مخکې له پلان نه، زموږ حاجیان ټول به انشاءالله سعودي عربستان ته انتقال سي.
ویل کېږي وایي د افغان حاجیانو ته د کعبې شریفې نه دغه تعمیرونه لرې نیول سوي دي، دا څومره واقعیت لري؟ یعنی څو کیلومتره د کعبې شریفې ته دا تعمیر نیول سوي دي؟
په نورو هیوادو ته موږ نږدې ځای نیولی ده، که داسې په کیلومتر تاسو ته ووایم کیدای شي ځینې ځایونه څلور پنځه کیلومتره فاصله ولري، ځینې ځایونه درې کیلومتره څلور کیلومتره، او هغه چې ډېر لرې وي کیدای شي چې لس کیلومتره فاصله ولري. اما داسې په موټر کې بسو کې کله حاضر زه پخپله همغه ملي بس کې زه پخپله کېناستلم، په پنځه دقیقو کې موږ رسېږو هلته، که ډېر چې وسو په لسو دقیقو کې ډېر نږدې ځایونه هغې نه لا نږدې موږ نشو نیولی.
محترم وزیر صاحب، تر ټولو جدي مشکل چې پخوا هم موجود و هغه د معلمینو یعنې رهنمایانو چې په حج مراسمو کې افغان حاجیانو ته ورکول کوي، د دې ستونزې د حل لپاره څه اقدامات کړي دي؟
په تېرو کلونو کې داسې و چې حاجي تلل اما معلم پاتې کېدل. موږ ډېر کوشش مو وکړل چې سږ کال حاجي او معلم یو ځای لاړ سي، همدغسې وسو.
د افغانستان د حج اوقافو له وزیر فیض محمد عثماني سره مو د ازادي راډیو مرکه اوریدل، او مو اوریدل چې 15,000 افغانان چې د حج د فریضې د ادا کولو لپاره نیت درلود دوی عربستان ته تللي دي، او پاتې نور چې څلیر زره ټول کېږي دوی به هم په څو ورځو کې عربستان ته انتقال شي. اوس به هم راشو یو راپور ته. د افغانستان د پنګونې د ملاتړ ادارې ایساوي حکومت باید د پنګونې د پراختیا لپاره له وړو تولیدي دستګاو څخه ملاتړ وکړي. د دې ادارې رئیس قربان حق جو د یکشمې پر ورځ د افغانستان له صنایعو څخه د ملاتړ په هدف یو کنفرانس ته وویل چې اوسمهال په هیواد کې پانګوال او صنعتکاران له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په عین حال کې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا د یادو ستونزو په منلو سره وویل دا وزارت هڅه کوي تر څو پانګوالو ته په افغانستان کې مناسب چاپیریال برابر کړي. ناجي ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې حکومت تل ویلي چې هڅه کوي تر څو هیواد له اقتصادي پلوه خود کفا کړي، خو له پانګونې څخه د ملاتړ اداره ایسا وایي دغو اهدافو ته د رسیدو لپاره حکومت باید په هیواد کې له وړو تولیدي دستګاو څخه ملاتړ وکړي. د دې ادارې رئیس محمد قربان حق جو د یکشنبې په ورځ د افغانستان له صنایعو څخه د ملاتړ په هدف جوړ شوي کنفرانس ته وویل چې حکومت باید د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره پر کورنیو وړو تولیدي فابریکو پانګونه وکړي او ستونزې حل کړي.
د افغانستان پانګه یوازې په دې مفهوم نه دی چې موږ یوازې لویو او متوسطو فابریکو ته ووایو چې تاسې د ایسا جواز اخیستی او تاسې صنایع لرئ، نه که چیرې موږ واقعا وغواړو چې په افغانستان کې صنایع پراختیا پیدا کړي، لومړی باید کوچنیو تولیدي دستګاو ته رسیدګي وشي. انشاءالله که چیرې دا کار وشي نو د افغانستان اقتصاد به پیاوړی سي.
په عین حال کې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا دې غونډې ته د وینا پر مهال د صنعتکارانو ستونزې ومنلې او ویې ویل چې د وزارت هڅه کوي تر څو په هیواد کې د پانګونې بهتره زمینه برابره کړي. په یاد غونډه کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو ډیرو سوداګرو او صنعتکارانو ګډون کړی و تر څو خپلې ستونزې مطرح کړي. افغان سوداګر حاجي غلام غوث خواجه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مشکل اساسي مو اینه کې
زمونږ اساسي ستونزه دا ده چې خلک له هیواده د وتلو په حال کې دي، پانګه له هیواده بهر وړي، بیکاري خپل اوج ته رسېدلې. په دې اړه ډېرې خبرې شوې خو نه عملي کېږي.
دغو سوداګرو همدارنګه په دې کانفرنس کې وویل چې د افغان سوداګرو ستونزې حل او ترې ملاتړ وشي. د کابل د کلچپزانو د اتحادیې رئیس عبدالله محمدی د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
در مجموع مشکل ما ایتراس کې در افغانستان
په مجموع کې زموږ ستونزه دا ده چې په هیواد کې له فابریکو لرونکو دولت ملاتړ نه کوي. په ځانګړې توګه شخصا زه خپله تل په دې ډول کانفرنسونو کې ګډون کوم، خو زموږ ستونزو ته پام نه دی شوی.
سره له دې چې حکومت تل ژمنه کړي چې په هیواد کې به د پانګوالو ستونزو ته رسیدګي کیږي، خو د چارو څېړونکي وایي چې د دوی ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي. دوی وایي که چیرې حکومت او اړوندې ادارې په دې برخه کې کار ونه کړي او د سوداګرو ستونزې حل نه کړي، هیواد به خود کفایته ونه رسیږي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 26 منځنۍ څپه او 5/15 باندې خبرونه کوي. همدارنګه د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پاڼه تعقیب کړئ، پته د facebook.com/azadiradio. هلته هم تازه خبرونه لبیږي. په هلمند کې د پولیسو مرموزي وژنې ډېرې شوې دي. تر ټولو ورستۍ بیلګې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې و. په دې پیښه کې او پولیس لمړی مسموم شوی او بیا په ډزو وژل شوی. کله یوې خوا کتونکې د پولیسو دغه ډول مرموزي وژنې د دوی پولیسو کې فساد بولي، خو چارواکي وایي د دې ډول وژنو د مخنیوي په پلان کار کوي. نړۍ نور حال الیاس دایرا کوي.
شاید ډیر به خدای زده رادیو د غشمیرو لمخې چې په تیرې ومیش کې د هلمند د سنگین ګریشک مرجه او ګرمسیر ولسوالۍ څخه خلاص شوی دي. شاوخوا څلوېشت تنه پولیس په مرموز ډول وژل شوي دي. ویل کېږي د پولیسو په لیکو کې د ناسو کسو کسانو تر څنګ د پوستېرو کمانډان او یا بل پولیس لخوا د میلمه او دوستان راستل د دغه ډول وژنو علتونه دي. درې ورځې وړاندې د ګرمسیر ولسوالۍ په بیرته کسمه کې د پوستېرو کمانډان شایسته ګل په شمول اووه نفر د دوو کسانو لخوا چې تازه د پولیسو لیکو سره یو ځای سی او وژل شوه. د دوی وسلې او رینجر هم د دغه دوو کسانو لخوا وسله والو ته یوړل شوه. د شایسته ګل پر جړګل د دې مرموز وژنې په اړه ځلې راته داسې څه وکړه.
ځانډي والان د سره څو چې سپته یې خوند والان سوله په وتا کې سو تقریبا د دې خلکو تقریبا اوس پنځه شپې کې ژو کومندان لاړ یا بل کومندان په سره راځي چې د سبيته نوبت نور تر شوی. دې خلکو د موچه هو زمينه برابر کړل شي د وزیر آباد طالبان او د خان شین ولسوال په دغه شپه شایسته ګل تر لسو بجو بندر کړی دی. بعد هغه د سوې دی مستوي علي و هم چې حالات ګور لکه پک شوروا کې څه دا باور کړی حالات دي حالات چولې یو ټپې شو یا پن د دې شیت کړی دی د بل ځوان شیت کړی دی بل ځوان شیت کړی دی بل ځوان شیت کړی دی. طالبان د وزیر آباد راغلي دي د پای کې ساکت په سر سره په وژو ټول وشت
په ګرم شیر ولسوالۍ کې به مرموز ډول د وژل سوی کومندان شایسته ګل پر تور پر کړی د ولسوالۍ او امنیت کومندانۍ په سطح کومندانان په دندو کې غفلت کوي. د هلمند اوسیدونکو وایي ترغو چې د پولیسو په لیکو کې د ناسو کسانو مخه ونینول سي او په پولیسو کې د شاملېدو پر مهال کوي ضمانت ورنکول سي د دې ډول وژنو مخه ننیول کیږي.
ملي پولیس چې دی هغه چې نه ضمانت نه اخلي بیا څوک خلک پنځه کاسه سوتي په پنځه کاسه ناسو ته پکښ نه استي په دې وسه دی دغه واخی ضمانت دي نه واخی ضمانت ولا دي سوال اگر کې
پولیس کې به څه مشکلات وي هغه خپل ترسوي پولیس نه دی په باز ځای کې لکه یو هم دا موضوع ده. دوه موضوع دا ده چې روحیات د دشمن د شمالي نن په زیات اندازه ده اند دغه تاثیرات تر غزلان د پیسو تر غزلان دي خپل فکر کوم چې باج باج پولیس هم راغلي دي.
دغه ډول مرموز وژنې و مشورند دي هلمند والی مرزا خان ریمی په غوسه کړو په یو نظامی غونډه کې د پولیسو مسولین ته خبرداري ورکړ کچیر په امنیتی چارو کې د مثبت تغیر ترڅنګ د دغه ډول وژنو مخونن ولسی لدندو بیلې رکړي.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د دې هیواد په ستر تجارتي مرکز کراچۍ کې د هدفي عملیاتو په اوږدو کې د پراخو بریاوو ادعا کړې. دوی ویلي له تیرو دوو کلونو راهیسې په دې ښار کې د عملیاتو په نتیجه کې په تروریستي پیښو، هدفي وژنو، سړي تښتونې او نورو جنایي جرمونو کې نږدې 60% کموالی راغلی. په دې اړه زبی شفق رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې امنیتي چارواکي دا کوي چې په دې ښار کې د دفاعي عملیاتو په نتیجه کې ستره بریاوې ترلاسه کړې او په تروریستي او تشدد په پیښو کې 60% کمی راغلی دی. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د پاکستان په ستر تجارتي مرکز کراچۍ کې د رینجرز یعنې مپوزیانو په مشرۍ د تروریستانو او په جنایي جرمونو کې ککړو خلکو پر ضد د دفاعي عملیاتو دوه کاله پوره شول. کراچۍ د پاکستان تر ټولو ستر سوداګریز ښار دی چې له تیرې سمودې راهیسې په کې د امنیتي ځواکونو لخوا په دې ښار کې د پټو وسلوالو ډلو د جنګیالیو، د بېلابېلو سیاسي او مذهبي ګوندونو د غیر قانوني وسلوالو، سړي تښتونکو او په نورو جرمونو کې د ککړو خلکو په ضد عملیات روان دي. د شمې پرس په کراچۍ کې د رینجرز او پولیسو مشرانو یوې ګډې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په دفاع عملیاتو کې تر 12,000 زیات ملزمان نیولي او 1,202 امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي. دوی همداراز ادعا وکړه چې دغو عملیاتو په اوږدو کې په تروریستي پیښو، سړي تښتونې، هدفي وژنو او نورو هغو کې 60% کموالی راغلی. خو د دې تر څنګ دا هم وویل چې لا هم په کراچۍ کې د بېلابېلو غیر قانوني ډلو ترهګر موجود دي. دو کراچی خار د پولیس یو مشر مشتاق مہر په دیاړه وای
ټیریزم کې کیسو مې 60%
تک د ټیریزم په پیښو کې 60% کمواله راغله چې په دې کې غټي ترورستي پیښې او می چودنې هم شامل دي. خو زموږ په عملیاتو کې د ترورستي پیښو بشپړ مخنیوی نه ده شوی ځکه چې د غیر قانوني ډلو غړي اصلي پر سلس اوس هم د کراچی په بیلابېلو سیمو کې پټ دي. موږ په تیله دا چې د غتل حضرت تر ځخلو دا غوډ نه کړ تر ختمولو پورې به عملیات دوام ولري. مشتاق مهر زه تکړه په کراچۍ کې وتر عملیاتو مخ کې هر ورځ لس 12 کسان د فیوژن ښکار کېده چې دا شمیره اوس تر 15 ته راټیټه شوې ده. په عین حال کې د رینجرز ځواکونو یو قمندان کرنل امجد وویل چې د ځواکونو په تیرو دوو کلونو کې د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې تر شپږ زرو ډېر هدفي عملیات کړي چې په نتیجه کې تحریک طالبان پاکستان لشکرې جنګوي او نورو غیر قانوني ډلو ګڼ شمېر کسان نیولي. دی وایي دغه بریاوې نه یوازې د غیر قانوني وسلوالو ډلو لکه تحریک طالبان پاکستان او لشکرې جنګوي د وسلوالو په ځپلو او نیولو کې ترلاسه شوي، بلکې د دې تر څنګ په دې کې د هغو سیاسي ګوندونو د دوستي څانګو غړي او د لیاري او پیپلز امن کمیټې ورنکاري هم شامل دي چې د کراچۍ اوسېدونکي زورول او ورځنی ژوند یې ورته ستونزمن کړی و. نوموړي همداراز وویل چې د هدفي عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو سره د نښتو په نتیجه کې تر دې دمه اوویشت سرتېري مړه او پنځه اتیا ټپیان شوي.
د زبی شفق په راپور کې مو د کراچۍ د وروستیو جزئیاتو په کراچۍ کې د وروستي حالت په اړه باندې جزئیات واریدل. وخت په افغانستان کې څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. سید کمال شارف لنډ خبرونه وایي، له هغې وروسته د سپورت نړۍ خبرونه مه هېروئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي امریکا او چین هڅه کوي چې د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د سولې خبرې ژر تر ژره له سره پیل شي. په ولس جرګه کې د ختیځو ولایتونو یو شمیر استازو په خپلو ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښودله. د افغانستان د حج اوقاف وزیر وایي چې د څلورو زره حجان له ډلې پنځه زره سعودي عربستان ته انتقال شوي دي. پاکستان نن په ملي کچه د دفاع ورځ یا یوم دفاع ولمانځل. د استرالیا صدر اعظم ټوني ابوت اعلان وکړ چې هیواد یې د سوریې نور کډوالو ته هم پناه ورکوي. او د ترکیه په جنوب ختیځ کې په یوه حمله کې دوه ترکی سرتېرو وژل شول او دوه نور ټپیان شول.
د سپورت ورځنۍ هنداره
لا صدی رادیو نومو د افغانستان سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. تاکل شوی د 2013 میلادي کال نړیوالو سیالیو ته د چمتووالي په هدف د افغانستان د فوټبال ملي ټیم دریم لوبه د راتلونکو سه شنبه پورس تر سره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو څنګ مشر علي کاظمی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د غلوبه د جاپان هواد لوبډل سره ده. نو موړي سیا تکړه چې د سیالي د ایران د تهران خر په ازادي سټډیم کې کیږي. د خغلی کاظمی په خبر افغان لوبغړي د سه شنبه په تهران ته ورسیدل او خپل تمريني لوبي پیل کړی دي. افغانستان تر دې وړاندې په دغه سیالیو کې دوه لوبي تر سره کړې وي چې یوې ګټلې او یوې هم بیللې و. د والیبال د سرتاسری اتلولی لیگ ورستۍ سیالي د جهان سپورت او ملي امنیت لوبډلې ترمنځ دوام لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون سرپرست محمد ناصر نوري ازادي رادیو ته ویل چې تر دا مهاله شهرداري ټیم دریم او د چاردهي ټیم څلورم مقام خپل کړی دی. د موړي سیاته کچې د سیالي د تیرې اونۍ راپدی په پیښه کې له ابو ویل څخه په شاله شو ټیمونو برخه اخیستې ده. ټاکل شوی د سیالي نن پایته رسیدي. د خاغلی نوري په خبر د دغه سیالي او شپږ ګډون کوونکي ټیمونه به د افغانستان د والیبال د سرتاسری لیگ سلورمی دورې ته معرفي شي. د مانچستر یونایټیډ ټیم د خپل دوه پخوانی لوبغاړو کریستیانو رونالدو او ګریډ بیل د بیرته جذبولو هڅې پیل کړې دي. د مانچستر یونایټیډ مسول له ورزشي رسنۍ سندای میرر سپورت سره خبرو کې ویل چې له ریال مادرید ټیم سره خبرې پیل کړي ترڅو ګریډ بیل د یو کال لپاره د مانچستر یونایټیډ ټیم ته انتقال شي. دغه سرګندونې په داسې مهال کېږي چې د هسپانوي ګول کیپر دیفید دیگا پر سر د مانچستر یونایټیډ او ریال مادرید اړیکې خړې پړې شوې دي.
د لوګر په ولایت کې وضعیت څنګه ده؟ پرمختګونه څنګه دي؟ هم د غونوري پښتنې زموږ همکار د اوتپان د لوګر لوالي حلیم فدای څخه په یوې مرکه کې کړی چې په پیل کې تری پښتلې د دوی لټکل کې دورس د لوګر په امنیتي وضعیت کې څه تغیر راغله؟
تر هر څه د مخه د موږ لمړی کار دا و چې باید موږ د لوګر امنیتي، اقتصادي، اجتماعي او خدماتي او حتی عدلي او قضایي او محلي حکومتولي وضعیت ارزونه وکړو، پدې کې ستونزې په نقشه کو او بیا دې ستونزو پر بنسټ باندې موږ عملی پلان جوړ کړو او مشخص وړاندیزونه ولرو او بل اخره موږ دې هغه پلان د تطبیق میکانیزم جوړ کړو چې دا کارونه سرته رسیدلې دي. په امنیتي ډګر کې ډیر زیات اړتیا دي ته چې زموږ امنیتي ټول ارګانونه په کشفي، لوجستیکی، اپراتیفی او تاکتیکی الخونو کی شه همغجی او لا منسجم سی. زکه چه موږ اوس باید په کمو امکاناتو باندې ډیر کار وکړو.
تروسم چې کوم کار کړی دی هغه پاړه راته وایي
څنګه اوسه پورې د امنیت په ډګر کې همغږي بهتره شوې ده، د ستونزو تشخیص باندې توافق شوی دی. موږ ازر ته سرحدي لوا انتقال کړی، د محلي پولیسو تشکیل مو هلته زیات کړی دی او هغه هلته رسېدلی دی په خوښۍ کې. د محلي پولیسو ایجاد شوی، د نظم عامه قطعات دلته رسېدلي دي او همدارنګه د رهبرۍ په کچه باندې په لومړیتوبونو باندې د ټولو امنیتي او ملکي مسؤولینو ترمنځ یو توافق موجود دی او همدارنګه څرنګه له امنیت سره زموږ خدماتي انکشافي موضوعات مرسته کولی شي.
په محلي اداره کې څومره تغییر راغلی، څومره نوي کسان مراوستي دي یا څومره بستونه خالي او څومره تم کسان استخدام کړي؟
ټول 400 نه زیات یا په شاوخوا کې زموږ بستونه هم ملکی او هم د معارف په ډګر کې دا خالی ول. اعلان ته ټول تللي، پروسه د ټولو جریان لري، تر 50% پورې استخدام شوی دی. البته د ریاستونو د رهبرۍ په کچه باندې زموږ کلندار دا ده چې د هر رئیس اجراءات د یو مشخص پلان پر بنسټ باندې و ارزول شي. او یعنی زموږ هدف دا دی چې د رئیسانو ارزونه باید د ځانګړو شاخصونو او د یو ځانګړي مشخص پلان پر اساس وشي چې دوی موږ ته پلان راکړی دی او د دغه سلورزنی پلان تطبیق د دوی مسؤلیت دی چې هغه باید تطبیق کړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که په لنډو راته ووایي، ولسونه همکاري څنګه ده په لوګر؟
ولس تل همکار پاتې شوی دی او اوس هم همکار دی او په هر ډګر کې همکار دی. ازرې ډېر ښه مثال دی. تاسو باور وکړئ چې یعنی زموږ پرون د محلي پولیس قمندان 18 میاشتې بعد دی په دې وتوانېدی چې دی هغه ته راشي، اما زموږ ولسوال اوس هغه د دې لارې ځي او راځي او ولسونه هم له دې لارې نه اوس تګ راتګ کوي. همدارنګه هلته موږ شپږ تنه دوا هلته انتقال کړه. اوس مو هلته د یو متخصص جراح ډاکټر او د یوې نسایي او ولادي ډاکټري پوستونه اعلان کړي دي چې هغه هم باید بشپړ شي او هلته وګمارل شي. په ازر کې موږ یوازې محکمه نه لرو، نور ټولې ادارې پکې فعال.
د لوګر له والي محمد حلیم فدایی سره مو د ازادي راډیو ځانګړې مرکه واورېدل. البته ښاغلی فدایی وویل چې په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي شوې ده، د پوهنې په برخه کې هم ځینې کارونه شوي او د خالي پوسټونو لپاره د رقابت له لارې نوي کسان هم ګمارل کیږي. اوس به هم ورشو خوست ته. د خوست یو شمېر ځوانان وایي دوی لپاره په دې یاد ولایت کې د کار شرایط او د لوړو زده کړو د حاصلولو فرصتونه ډېر لږ دي چې له همدې کبله د خوست ځوان قشر له اقتصادي او ټولنیز ستونزو سره مخ دي. بل لور ته ځایي چارواکي وایي د ځوانانو ستونزې راغونډې کړي او له هرې ممکن لارې به هڅه وکړي چې دغو ستونزو ته رسیدګي وشي. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې په همدې رپورټ سره زموږ راپورونه هم پای ته رسیږي. البته د خبرونې په وروستیو برخو کې درته د ورکوشي ازانو پروګرام خبريږي تر پای واوري.
په خوست کې د یو شمېر هغو بنسټونو او ټولنو استازي چې د ځوانانو لپاره په ښوونیزو او ټولنیزو فعالیتونو بوخت دي وایي چې د ځوان قشر لپاره د لازمو کاري فرصتونو نشتوالی، د بنسټیزو او اوږدمهالو اقتصادي پروژو کمښت او لوړ زده کړو ته د ځوانانو د جذب محدود امکانات هغه څه دي چې په دې سرحدي ولایت کې د ځوانانو ټولنیز او اقتصادي ژوند د ستونزو سره مخامخ کړی دی. مدني فعال او په خوست کې د لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو ته د خوست د ځوانانو د اقتصادي او ټولنیز ستونزو په تړاو داسي ویل:
د منظمو کاري فرصتونو نشتوالی د ولایت په کچه په مختلفو برخو کې د منظمې پنګوال نشتوالی، د اساسي او بنسټیزو پروژو کمښت دی، د ځوانانو لپاره اساسي او عصري زده کړو محدود امکانات دي، د عوایدو غیر عادلانه ویش دی، وروسته پاتې فرهنګي چاپیریال دی او یا محدود امکانات هغه څه دي چې په دغه ولایت کې د ځوانانو په د اقتصادي ژوند د ستونزو سره مخامخ کړي.
په خوست کې د تړون په نوم د اونیز د امتیاز خاوند روان نورزی د نامنه یو مهم لامل د ځوانانو لپاره د مناسب بوختیا او د نشتون له کبله بولي او زیاتوي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو او کار د ښو شرایطو برابرول په ټولنه کې د هر اړخیز ټکاو سره مرسته کوي.
په خوست کې د ځوانانو بیکاری او وزګارتوب په خپل
خپل نامنای ته لار هوره کړی دا کلیوالی او قومي اختلافونه هم نامنای ته زمينه برابر کړی ځکه خلک په غرونو او رغونو دي قومونو ترمنځ شخړې دي چې ځوانان انسجام ته نه پرېږدي حتی په امنیتی ارګانونو کې هم دوی ته دا موقع نه ده برابره چې جذب شي او په کار باندې وګمرل شي
د خوځ دوه تنه نور ځوانان هم له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي کچېر ځوانان د کار او تحصیل چانس پیدا کړي نو دا ډول ځوانان بیا ټولنې او هیواد ته د خدمت مستر ګرځي
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترمو دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریلی وسی د دې به هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو کته سم خپل ورکوښو عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي خپل ورکوښو عزیزان ولټوي تاسو کولای شئ چې موږ ته د افغان بیسیم د 33 شمیره لاره نه خپل اس ام اس راولېږي ګرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوي او په ازادي رادیو کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي لطفا دغه ټلیفوني پیغامونه لاندې ووایي په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چانو مخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره ووایي دا ځکه کله چې تاسو ورکښو عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکو وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي ګران دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې دوا داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې زيني ورکښو عزیزان پکې پیدا شوي دي یو داسې ټلیفوني پیغام ده چې یو ورکښو عزیز د خپل ځان پاکه ټلیفوني پیغام را لګلای دی او ویل دی چې پیدا شوی دی خپل ټلیفون او آدرس ویلای دوهم ټلیفوني پیغام دا سه ټلیفوني پیغام ده چې یو ورور دی و ورښوی پاکه ټلیفون کړای دی او ویل دی چې دغه شخص پاکه معلومات لري د دې پسې کې ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې تاسو خپل ورښوی عزیزان او دوستان لټوي ډیر به منځندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره باورو گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکښوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000024341 یا وری بیا وایم 0000024341 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115 تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست گرانو دوستانو راځي چې اوس دوا هغه ټلیفوني پیغامونه واورو کوم چې اوریدونکو ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی دغه دوا ټلیفوني پیغامونه داسې ټلیفوني پیغامونه دي چې په یو کې یو ورور د ځان پاک معلومات را لګلی چې لخ په کورنۍ څخه ورک شوی دوه مې داسې ټلیفوني پیغام د چې اوریدونکو ویلي د یو ورک شوی شخص پاک معلومات لري راځي چې دغه دوا ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
ماګه د کندهار ولایت خبره کوم په لاندې سوال من ولایت وکړم او زه د مېمن ولایت څنګه غیری سوالي په دې ډول د کومه کاله کې چې د کور څخه نه درته او ماته د کور نه درس نه نمبر معلوم دی پدما کوم یو کندهار نه یو غوښت ما پیغام اوري په داس مرا د ما سره تماس ونیږي چې مرا په تر راوم چې پر و د باور یو و د باور چې پر ریټینګ زه اخره شپه یار دا چې مې را تکرارې چې پر و دا واره یو و دا واره چې پر ریټینګ زه شپه سلام زه محتاج یم څنګه کندهار ولایت څخه په پټه ما
ما یو سره پیدا کړی دی چې راځي چې واورېدل ول شي سرګي دې نه نکړه سره چې دی دا د فو د مابین ګو چې دغه د خچون ورسته دی ګو چې شنو دې انو ار څوک چې د غلری دار چا چې او په دا نمبر کې زنګ وو چې پر اویا د تنزو چلو نه تنزو څنګه تللی
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو څخوري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. کډینم نزه دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورت کولای شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي. اول ته دغه پروګرام له سره ووري د مونږ پته ده ازادي رادیو ټکای کوم او هم ازادي رادیو ټکای او ار جی. ګران دوستانو اوس به هغه ټلیفوني پیغامونه وورو په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان اټوي مخکله پیغامونه. ګران دوستانو به هم داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته ټلیفون کوي او وایي چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه ټلیفونونه کوي او دوی زوروي. له دغو کسانو څخه یو ور به هم هیله کوو چې موږ اوریدونکو پرېږدي چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورکښوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دی او خپل کورنوي سره یو ځای شوی دی. یو ور به هم وایم چې دغه کسانو ته کوم چیز مونږ اوریدونکو بی ځای زوروي لطفاً بی ځای مونږ اوریدونکو مزوروي پرېږدي چې د خپل کورنۍ ورکښوی عزیزان او دوستان پیدا کړي. په هر حال ګران دوستان راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه وورو په کوم کې چې تاسو خپل ورکښوی عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم مزو دوست ورکړی دا څو کال کیږي دا محمد نمیږي کده از ما ځاغ او نور خلک په دې اکل معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمیرو باندې تماس ونیسي 0 9 15 15. شمیره یې پلا بیا تکراروم 0 9 15 15. السلام علیکم
محمد اخون المقدرات حمزاده ولسوالي لكورغي اكل ثقه وازادي راديو كالكون كوتا خپل ذات لمونه وني كوما جمود اكل وزوان شي لازوي له وخت کې چې ما درک شوه دي حتی چې په دې په دغه شمال د زموږ سره اړیکې څنګه چې هم دا په دې ځل افغاني د شیرني په توګه ورکول کیږي. شماله د توایو 0 0 8 3 6 4 15 15 6. همدارنګه شمیره ده 0 0 8 3 6 4 15 15 6. والسلام.
السلام علیکم زه محمد کبیر له غزنی څخه خبرې کوم. د ما یو دوست و نام دی محمد وزیر اصلا د میدان و شدون که ده و صادق په ریاست مدارا کې کار کاوه تقریبا ډیر وخت چې د غوله احوال خبر نه یم وستین په کابل کې وو چې سو کړته ما ازادي راډیو ته پیغام پرې خود اما نه پېم چې ولې جواب دا ټلیفون جواب را نه کو د ځوندې او نه دین لرم کچې ته دای دی ما یا دای دې د ملګری یا سو قربان دی ما غاړ وی نو ما ته دې پلان دې شماره باندې ټلیفون وکړي. شماره پلان دې ډول ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 و سپر کنده نه نه دو و سلام
زباغوان اجتورا غازی ده المنده ولایت ده گرشت ولسوالی ده شورکه ده پیشکت خزانگو ما ورور او دلولی ده وکال کیج ده کور تخوطه ده مرده ایس معلومات نرو هر مسلمان که ده پاک لمعلومات لده مرده پا ده غلمبر رنگوی سپر و سپر و شپرویش اتویش پندش پیتا سلام علیکم
الو سلام علیکم زبا پراد ولایت ده بکوار ده ولسوالی ده سیغلال کلی او دلمناکی مسلم کهیم نا ورور د باوجین په نامه دی دا دوه کاله کېږي چې د کوره نظره کسوی دي یا
هر چا ته معلومات کیږي په دغه نمبر کې ما ته زنګ ووهي، صفر اووه صفر پنځه اته شپږ صفر څلور نه دوه، بیا نمبر تکرارو، صفر اووه صفر پنځه اته شپږ صفر څلور نه دوه. هر چا ته د مرګ د ژوند معلومات کیږي ما ته په دغه نمبر زنګ ووهي. وسلام.
ازادي راډیو ټول قصون او اوریدن کو د دې کې لري او سلامونه وړاندې کو. زما نام امیر سړی شي سلامونه زمونږ یو رت حاضر ته زمامت سلامه دا څلور کاله کېږي چې نظاره کړي په اړه چا ته د په اړه معلومات یا یو څه زما د دې په اړه نظر څنګه وو چې په اړه وسته وه ونه مې نوی نوی پنځه دی لیویا د شمرای صفر وشو ونه دې نه دې پنځه دې سما مون مفا د کابل له سرجو سوالي د سرچینو د قانون د کلی سیدم کې ولیا په هرڅن کې لري چې ته یې لکه شورې دې کې دې چې دې چې اونې ځو.
السلام علیکم، زه اسمت الله د هلمند ولایت سرګاده شهر څخه آزادی در رادیو سره پلین کیم. ما یو ورور دی محب الله نومیږي چې پوره د شلو کالو عمر لري. دا درې کاله کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی. دی زموږ آواز اوري او یا یو بل یو د ده په اړه معلومات لري، نو اوس د دې ته دغه شمېره خبر راکړي. صفر اووه صفر پنځه صفر یو شپږ درې صفر نه د ته
السلام علیکم، عبد الحنان مومن یم د کندهار ولایت څخه. زما یو دوست زما یو دا کافي ګور په نامه باندې د اوش کال دی ځوان دی د عصبي تکلیف څخه د دې مشکې شکو څخه راغلی. که چیرې زما آواز اوري یا څوک د په اړه معلومات لري نو په لاندې کې په نیش شمېره ما ته زنګ ووهي. صفر اووه دوه واره نه بیا یو صفر نه اته څلور اووه اته صفر اووه سوه نه نوي
زما یو دوست دی روزګان ولایت چارچنو ولسوالۍ د خود د کلی دی. درې میاشتې مخکې کندهار ته راغلی دی او بیا موږ په اړه معلومات لرو. کم دوست په اړه معلومات لري انشاءالله موږ پنځو زره افغانۍ شریني ورکړو او زموږ سره دې پر دغه ټلیفوني شمېرې باندې تماس ونیسي. صفر اووه دوه واره یو اته اووه پنځه څلور نه دوه بل شمېره ده صفر اووه څلور څلور دوه اووه صفر نه دوه څلور. نور مننه ده، خدای پامان.
السلام علیکم، زه محمد اکبر د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ د یر درې درېخیل د کلي نه ستاسو سره غږېږم. زما یو تره زوی دی چې ګل آغا نومېږي، درې کاله کېږي چې خوست پلو تللی دی، ورک دی، هېڅ چاته معلومات نشته. که چاته معلومات دي یا د خپل زما د غږ اوري نو د مهربانۍ د مخې دې ما ته په دغه ټلیفون شمېرو زنګ ووهي. صفر اووه اویا پنځه سوه یو اویا دوه اتیا درې اتیا. نغده جایزه ورکوم یو لک کلدارې. وسلام.
سو
السلام علیکم زه اسمع الله نصری د روزګان ولایت ګذاب د ولسوالۍ خبرې کوم. زما یو انډیوال ورک دی د اختر احمد په نامه 15 کاله تقریبا کیږي. هر چا د اختر احمد په باره کې معلومات راکړي یو نیم لک افغانۍ انعام ورکول کیږي. زما شماره ده 0 اویا 6 4 10 19.
سلام علیکم زه میرزا علی معلم د ننګرهار د ولایت لاس کې نیم نیم تاسو په تماس کې یم. زما یو زوی د پولیس په نامه په کندهار ولایت د ویری ولسوالۍ کې په ملي اردو کې 5 کاله کېږي چې وخت دی. زما یو ژوندی نشته. هیله لرم که څوک یې پېژني یا څوک ورته خبر وي نو ما ته دې په دې شمېره باندې خبر راکړي. 0 اویا 5 4 10 9.
عبید الله جان جد عبد الحکیم زیدی کندهار ولایت وسیدون کی دی اوسوی په کندهار ولایت په بندک په درای کی دی. زه ماما محمد جواز هر چا ته چې په اړه معلومات تا په دغه شروع دي تماس ونی شي 0 اویا 0 5 3 8 2 4 9 2. شماره یو ځل بیا 0 اویا 0 5 3 8 2 4 9 2. په دغه شمېرو یې تماس ونیسي. وسلام.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 4 22 14 40 15.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زال غنی خبر کوم. ما دیو ما زیدی د تنزل اسکاله کیس نه درک سوی دی نو د ګل میزه د جل محمد فکر زوی دی د روزګان ولایت د جروت ولسوالی وسیدون کی دی. زه هله کوم چې لازم ته غام د تور شي او د کلیپنه شمیرې مې دی یو شمیره د سپرا یا یو یا یو څل شکر ویش وایا بلش مرا د سپر ناویا 15 32 14 43. په دغه شمیره د نو سره اړیکه ونه چی
د ورو کاځانو د پروګرام او ترم کارکونو او مسجد ته نی کیه را او سلامونه. زما زی رحمت الله د اج سات ملک زی پر رنگ د پځه هډکی لس کوش او مې نه قزه ځوان دی. څوارلس یا 15 کال کېږي چې د پروان ولایت د ګلبهار په سیمه کې نادرکه سوی دی. که د کوم مسلمان ورور سره د ده پته وي او یا دی په خپل زما اواز اوري لطفا دې په لاندې شماره 0 اویا 0 5 3 2 15 3 1 6. بیا وایم 0 اویا 2 5 3 5 باندې زنګ ووهي. نوموړی د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د بالا کابین اوسېدونکی دی. نور مو وخت نه نیسم. د خدای په امان. ژوندي دي وي د ازادۍ راډیو کم کارکوونکي. وسلام.
السلام علیکم. زما نوم سایجان دی. د کندهار ولایت د لو ولیا څخه مو زنګ والی دی. ما یو د مازوري دی د نکید په نامه ایم کال کېږي چې موږ سره درک نشته. هر ګور تک دا نکبله په اړه معلومات چې موږ ته په دغه لمبر زنګ ووهي 0 اویا 0 اویا 5 6 6. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زه محمد کایر د هلمند ولایت د باباجي د سیمه څخه غږیږم. زما د یو کال ورک سوی دی چې 4 5 میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی. هر مسلمان ور کې پاړه معلومات لري ګونګ دی. هر ور کې پاړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمیرې او تماس ونیسي 0 اویا 0 5 6. شمیره زل بیا تکرار 0 اویا 0 5 6. سپر او پینزوش پاش.
السلام علیکم زه عصمت الله د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. زما یو فریب دی چې احمد بطلار نوم یې نصر د هلمند ولایت د مساکلات ولسوالۍ د شعبان د کلي اوسېدونکی دی. شپږ میاشتې کېږي چې د هلمند د سنګین ولسوالۍ د پایداو په سیمه کې ورک شوی دی. دغه اعلان که دی ته خپل اوري او یا نور څوک د په هکله معلومات ولري د مهربانۍ له مخې دې ته دغه شمېره زنګ ووهي 0شپږنوي یو سلو نوي شپږ سوه درو اتیا یو ځل بیا د ټلیفون شمېره 0
شپږنوي یو سلو نوي شپږ سوه درو اتیا. مننه. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په څلورو بجو